په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبرونې ته بیا هم زه فریبا ظاهر تاسو ته هرکلی وایم. په تخنیکي چارو کې شمشاد صدران را سره دی. په دې وسط کې به په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې واوري چې وایي افغان ځواکونه په تیر میلادي کال کې پر ستونزو غالب سوي دي. د کندهار د تیر اونۍ د خونړي برید په اړه به د تحقیقاتو په اړه هم معلومات واوري. دا او نور مطالب ستاسو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران وایي د سوریې د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی، او روسیه وایي چې د امریکا د استخباراتي ادارې د پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن په دغه وخت کې د اوسېدو جواز تمدید کړی دی. د بورو تراسي لومړی له حدیث پردیس څخه د افغانستان مهم خبرونه.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت ویل طالبانو سره د روسیې او ایران د تسلیحاتي همکاریو په اړه څېړنې کوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په واخانو لوسوالۍ کې درې مېرمنې او یو سړی د سړې هوا له کبله مړه شوي دي، او په لوګر کې د ځمکې پر سر د پولیسو او د سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوې وسلوالې شخړې له کبله دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت ویل طالبانو سره د روسیې او ایران د تسلیحاتي همکاریو په اړه څېړنې کوي. دغه وزارت ویان دولت وزیرین نن لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به په دې اړه د ترلاسه شویو رپورټونو له څېړلو وروسته نظر وړاندې کړي.
موږ د دې پاک لبانې څېړنې کوو او وروسته د څېړنو نه به موږ خپل نظر وړاندې کړو چې دا څومره واقعیت لري که نه لري.
دا په داسې حال کې دا چې د فرا سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیا د ایران له طریقه له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. دوی وایي چې طالبان په فرا کې له یادو وسلو څخه د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد کار اخلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په واخان ولسوالۍ کې درې مېرمنې او یو سړی د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن نن سړیو ته ویلي چې د نورو شپږو تنو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. ښاغلی فروتن وایي چې د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي چې د ژمي په موسم کې ستونزې لا پسې ډېریږي. په لوګر کې د ځمکې پر سر د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوې وسلوالې شخړې له کبله دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پیښه د نیازیو په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې پولیسو غوښتل په دولتي ځمکو کې د سیمې د اوسیدونکو له لورې جوړې شوې کلاوې ونړوي.
پولیس باندې یعنی په حکومت پولیس او اردو په امنیت ویبسان باندې ډزې کړې وي. خطر رامنځته شوی ده د سیمې خلکونه پر مړه دي اوسېدونکي او یا زخمي دي.
ښاغلی صالح که څه هم پولیسو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو وایي د نیازیو کلا په سیمه کې د سیمو اوسیدونکو ځینې دولتي ځمکې غصب کړي او پولیسو ته هم اجازه نه ورکوي چې ځمکې بیرته راوګرځوي. او روسي کورنۍ خبر د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت ډاکټران د کاري اتصاب له پریکړې منصرف شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکټرانو له سړي تختونکو څخه د خپل د یو ملګري د راخوشي کېدو په هدف دغه اتصاب کاوه، خو د ډاکټر نورعلي شاه له خوشي کېدو وروسته له خپلې پریکړې منصرف شو. د افغانستان لنډ خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکاري ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
ایران وایي د سوریې د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی. دغه مذاکرات راتلونکې اونۍ په قزاقستان کې کیږي. د ایران دا خبرې په دغو مذاکراتو کې د نورو ګډونوالو د دریس برعکس دي. روسیې او ترکیې ویلي چې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداري استازي باید په استانه کې په دغو مذاکراتو کې ګډون وکړي. مذاکرات د جنوري په درویشتمه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنوري په اولسمه ویلي چې امریکا ته په دغو مذاکراتو کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې او هلته د امریکا د حضور مخالفت کوي. د ایران د بهرنی چار وزارت ویند بهرام قاسمی نن اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي په اوس وخت کې موږ باید د درې اړخیزې غونډې چوکاټ وساتو. وروسته له هغه چې تیره میاشت د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار بیرته نیولو په برخه کې لویې لاسته راوړنې ولرلې، روسیې، ایران او ترکیه د سولې د مذاکراتو په اړه ټینګار پیل کړ. ایران او روسیه د سوریې په جګړه کې د هغه هیواد د ولسمشر بشار اسد متحدان دي او ترکیه بیا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. چین ویلی چې د اوکراین سیاسي کړکیچ ته د حل لټولو لپاره مثبت رول لوبولو ته چمتو دی. دا خبرې پرون د چین ولسمشر شی جنګ پینګ خپل اوکراینی سیال ته وکړې. دا لومړی ځل دی چې چینایانو د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته د داووس اقتصادي سرمشریزې پر مهال د مرستې وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا د راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال له روسیې سره د ښو اړیکو په خاطر شاید د اوکراین د کړکیچ په حل کې د امریکا رول کم سي. چین مخکې په دې اړه دومره څه نه دي ویلي چې روسیې په 2014 کال کې کریمیا ته له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله او په اوکراین کې د جلا غوښتونکو جنګیالیو ملاتړ کوي. پیکینګ په دغه جګړه کې له طرف نیولو ډډه کړې ده. مخکې ویلي چې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي، خو لویدیځ هیوادونه باید د روسیې امنیتي اندېښنو ته پام وکړي. پیکینګ مخکې له روسیې سره ښه روابط غوښتي او روسیې په ډیرو نړیوالو مسایلو کې د دغه هیواد ملاتړ کړی، خو اوس یې پام د اوکراین د راتلونکي پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ لانجې ته اوښتی دی. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج اچ دبليو بوش د ټکساس د هوستن په روغتون کې بستر شوی دی. د ده د دفتر رئیس جین بیکر یو تلویزیون ته ویلي د دونوي کلن بوش روغتیایي وضعیت سم دی. د بوش دفتر تمه لري چې دی به په څو ورځو کې خپل کور ته ولاړ سي. په دې اړه نور معلومات نشته چې ولې دی روغتون ته وړل شوی دی. بوش د امریکا په پخوانیو ژوندیو ولسمشرانو کې تر ټولو مشر دی. دی د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش او د فلوریدا ایالت د مخکینی والی جیب بوش پلار دی. اچ دبليو بوش په 1980 کال کې تر ولسمشر ټاکل کېدو مخکې د رونالد ریګن مرستیال ولسمشر وو. بوش په وروستیو کلونو کې په څرګنده په ګرځنده چوکۍ کې د ګرځندې چوکۍ څخه کار اخلي. په 2015 کال کې د مغزي د هډوکي ماتېدو له کبله په روغتون کې یوه اونۍ تیره کړې وه. روسیه وایي د امریکا د استخباراتي ادارې د پخواني قراردادي ایډوارد سنودن ته په دغه هیواد کې د اوسېدو جواز ورتمدید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په روسیه کې د سنودن د اوسېدو جواز د یو څو کلونو لپاره تمدید سو. دا په داسې حال کې د چې پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسی مانینګ چې ویکی لیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم سوی و د بند موده کمه کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس په واشنگټن کې خبریالانو ته د چلسی او سنودن په اړه په خبرو کې داسې وویل: پرته له شکه لکه څنګه چې چلسی مانینګ منلې دا او لکه موږ چې څو ځلې ویلي دي، ویکی لیکس ته د اسنادو افشا ملي امنیت ته خطر پېښونکی عمل و، خو د ایډوارد سنودن افشاوي تر دې زیاتې جدي او زیاتې خطرناکې وې. سنودن په 2014 کال کې له امریکا وتښتید او په روسیه کې د لنډې مودې لپاره پناه واخیسته. د امریکا د ملي امنیتي ادارې سره د دندې پر مهال 1.5 میلیونه اسناد ترلاسه کړي وو او افشا یې کړل. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. راتلونکي 2 ساعتونه نور نسبت نورو ته لږ څه یخ دي. په بامیانو کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 2 خو ټیټه منفی 20 ده. په بدخشان کې اسمان دریز ده، خو د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 40. په ګردیز کې هم اسمان دریز ده، د تودوخه لوړه درجه 3 ده، ټیټه منفی 11. په غزنی کې اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 15 ده، ټیټه منفی 14. په کابل کې اسمان دریز ده، د تودوخه لوړه درجه 2 ده، ټیټه منفی 9 ده. په هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 10 ده، ټیټه منفی 2. په کندهار کې اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 11 ده، ټیټه منفی 1. په مزار شریف کې اسمان شین ده، د تودوخه لوړه درجه 30.0. او د جلال آباد اسمان وریز ده، د تودوخه لوړه درجه 11 ده، ټیټه منفی 2. خو وخت
خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندان څرګندونې اوري چې وایي افغان ځواکونو په تیر میلادي کال کې پر ستونزو غالب شوي دي. د کندهار د تیرونې خونړي برید په اړه تحقیقات کوم ځای ته رسیدلې دي؟ د کندهار د والي ویاند وایي
څرګندولې پورې زموږ سره موضوع هغه نتیجه ګیري یعنی هغه پای ته نه ده رسیدلې. جریان لري اغلب اندلې په محلي کچه هم د امنیتي مسؤلینو سره شریک کیږي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د 15 نویم کال وروستۍ غونډه وکړه او په ژمنیو رخصتیو ولاړه. په دغه کال کې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
در این مدت جمعاً 54 جلسه را تدویر نموده. تا این اجلاس جمعاً 34 مصوبه داشته.
د یو شمیر ولایتونو پر امنیتی وضعیت معلومات تر سره شریکو.
تقریبا د یو څلور میاشتې کېږي په کونړ کې د داعش دلګوجب ډېر زیات شوی دی، خو تر نن د دې وخت پورې یې داسې ښکاره کوم فعالیت نه دی ترسره کړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل واکمنۍ په وروستیو ورځو کې د بندیانو په اړه پریکړه کړې. په همدې خبرونه کې اوریدلی سي او په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او هم د سپورت له ډګره او نیوز پروګرام اوریدلی سي. ملتیا مو وکړي. ازادي راډیو ته شرح لست. لمرنی مطلب ته ورځو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان ویلي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې خپل آزمایښت ورکړ. جنرال جان نیکلسن د سیشمې پر ورځ ویل چې افغان ځواکونو پر ستونزو بری موندلی دی. افغان قواوی په 2018 میلادي کال کې وتوانېدلې په یوازې سر په افغانستان کې د موجوده امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. تفصیل د صالح محمد صالح خاور.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ویلي 2018 میلادي کال زموږ لپاره مهم و چې د سولې له پروسې سره مو پیل کړ. د ده په وینا په دې کال ګڼ وسلوال طالبان او نورې ډلې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې. که څه هم افغان حکومت نه دی توانېدلی له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لومړنۍ مذاکرې په پاکستان کې پیل شوې وې چې وروسته له ناکامۍ سره مخامخې شوې. په 2018 میلادي کال د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شوه. افغان حکومت تمه شولې چې دغه موافقه به نورې دولت ضد ډلې هم د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت او نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي د امریکا پوځیانو هڅه وکړه د ولسمشر باراک اوباما په دستور د وسلوالو طالبانو مشر ملا منصور ووژني. د طالبانو د ډلې مشر ملا اختر محمد منصور تیر میلادي کال د بلوچستان ایالت په مربوطاتو کې ووژل سو. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې په یوه ځانګړي مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. د پژواک خبري اژانس په حواله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي افغانستان، پاکستان او سیمه د نړۍ د تروریستي ډلو د تمرکز ساحه وه چې دا مهال 22 تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د شفق دوه په نامه پوځي عملیات وکړل او په وروستیو کې په 13 ولایتونو کې د شلو نورو پوځي عملیاتو د پیل خبر هم ورکړ. دغه وزارت ویلي په دغو عملیاتو کې ټولې سختریزې او دولت ضد ډلې په نښه کېږي. که څه هم مخکې به د ژمي پر مهال د وسلوالو طالبانو حملې کمېدلې، خو سږ کال د ژمي پر راتګ سره د دوی پراخې حملې کمې سوي، خو تېر اونۍ په کابل، هلمند او کندهار کې په یوه ورځ د دوی حملو تر 500 زیات کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د یادولو ده چې د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو، په افغانستان کې مو د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندان څرګندونې واورېدلې چې د افغان ځواکونو په اړه یې کولې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره اونۍ په کندهار کې پر سیمه ییزو چارواکو او یو شمېر عرب ډیپلوماتانو باندې برید وسو. د کندهار د تېرې اونۍ د دغه برید په اړه لا هم تحقیقات روان دي. د افغانستان د حکومت او د متحده عربي اماراتو له تحقیقاتي ټیمونو سره اوس د بریتانیا د سکاټلند یارد ټیم هم ملګری سوی دی. اسمت سروان په دې اړه د کندهار د والی لویان سمیم خپلواک سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتلی چې تحقیقات څومره پرمختګ کړی دی.
کومه شپه چې دا تیر شوه وسته د دلې په محلي کچه هم بررسي شوې ده. د اقدار سبا د کابل نه هم هغه د بررسي پلاوی راغلی دی. د عربی متحده اماراتو نه هم رااله در د برسی او پیساب وایو چې تر دمبلی پوری زموږ سره موضوع هغه نتیجه گیری یعنی هغه پای ته نظر رسیدلی جریان لري اغلب دلی په محلي کچه هم د امنیتي مسؤولینو سره شریک کیږي د برسی پایله او په مرکزی برخه کې فتح هم موضوع گزارش وړاندې کیږي سکاتلند یاد دی نړیوال هغه تحقیقاتي پلټنې ټیم چې دی هغه هم خپل بررسی کوي د شمیر په سفر نه سموالي څو تنه دي وروسته په راګستې او تر اوسه پورې د دوی هغه بررسی پای ته نه ده رسیدلی.
خپلواک صاحب تاسو د برټانیې ماهیت یادونه هم وکړه چې هغوی هم د تحقیقاتو لپاره ټیم درستولی دی، ولې افغان تحقیقاتي ټیمونو او همدارس د اماراتو تحقیقاتي ټیمونو په خپل کار کې بریالیتوب نه درلود، له مشکل سره مخامخ ول؟
محلي اداره ده، موږ مرکز ته چې کوم هدایت ورته وسي د دوی د هدایت مطابق موږ عمل کوو. دغه بررسی سری ده د دې ته محلي کچه هم موضوع د امنیتي کسانو سره او دغه ترڅنګ مرکز ته هم گزارش ورکړي. موږ په هره برخه کې آماده یو، کوم چې مونږ چې دی راځي د بررسی د پاره ولایتي اداره د دې سره مرسته او همکاري وکړي چې مرکز د خاص مشتکم هدایت کیږي. د دغه پیسې سره دقیقا څنګه سمولای چې دلیل یا ستونزه څه چې ولې نور چې مونږ راځي، فقط محلي اداره د مرکز هدایت مطابق هر رقم عمل کوي.
آیا دغه ټیمونه په جلا جلا ډول تحقیقات کوي او کنه په ګډه په مشترک ډول؟
اغلبن په جلا جلا ډول کوي.
او تاسو ول چې تر اوسه پرې دی هیڅ ټیم د تحقیقاتو نتیجه نه ده معلومه، همداسې ده؟
تر اوسه کوم مشترک موضوع نه ده شریکت شوی، یعنی د محلي زستا یعنی د امنیتي مسؤولینو سره او همدارنګه د مرکز سره اغلبن موضوع به شریکت شوی، خو زموږ مشترک نه ده شریکت شوی. دا موضوع نوڅ کولای شي رسنۍ ته وایي چې څومره پرمختګ شوی دی، ځکه چې دقیق معلومات مشتري نه سره هغه بررسي نتیجه پای ته نه رسیدلې.
د کندهار د والی ویاند خپلواک سمیمو چې وای د کندهار د تیری ونی د خنړی حمله په اړه له افغان او عربی متحده اماراتو له تحقیقاتي ډلو سره د بریتانیا یو ډله هم یو ځای شوی ده، خو تر اوسه یې ځانګړي نتیجه نه دا ورکړي. بیا هم پر همدې امنیتي مسایلو پاتې جو د فراه د ولایتي شورا رئیس او په ولسی جرګه کې دغه ولایتي شمیر استازي ټینګار کوي چې وسله والو طالبانو په فراه کې روسي وسلې ترلاسه کړې دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال وسله وال طالبان په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو پر وړاندې له همدې وسلو کار اخلي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د همکاریو خبره اجیده سوې. د فراه سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې مسکو د ایران له لارې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې کافی اسناد او شواهد موجود دي، خو د اسنادو او شواهدو په اړه زیات معلومات ور نه کړل. د میرمن امینی په وینا وسلوال طالبان له دغه وسلو څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې استفاده کوي چې درنې وسلې هم پکې شامل دي.
هغه پرمختللي وسلې چې طالبان ورنه استفاده کوي دلته طالبان دوه ګروپه دي، د یو ګروپ ملاتړ پاکستان او د بل ایران کوي. ایران چې ملاتړ کوي دلته د بخشی آباد موضوع ده. دا موضوع چې پیل شوې له بده مرغه نامنې هم ورسره زیاتې شوې. وسلې نوې دي، روسي دي، خو نمبر یې پاکې شوې، ولې د ایران لخوا وارديږي؟ وسلې نوې پرمختللي دي.
له طالبانو سره د مسکو وروستیو اړیکو افغان حکومت اندېښمن کړی، خو دا لومړی ځل نه دی چې د فراه ولایتي شورا له طالبانو سره د روسیې له تسهیلاتي همکاریو څخه پرده پورته کوي. له دې وړاندې روسي چارواکو له طالبانو سره اړیکې تایید کړې وې او ویلي وو چې دوی دا کار په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف کړی. د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی وای ایران هڅه کوي د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ له لارې په افغانستان کې د بخش آباد بند او ټاپي پروژو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. اغلی امینی وویل سربیره پر دې مسکو او تهران په ګډه هڅه کوي چې د طالبانو په پیاوړي کولو سره په افغانستان کې د داعش مخه ونیسي. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د فراه استازي همیرا یوبی وای د دغه ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې روسي او چینایي سخت وسلې د طالبانو لاسته ورغلې دي.
د فراه د امنیه قماندان له خولې وایم چې په دې نږدې ورځو کې د روسیې او چین سخت یو اندازه درنې او مدرن وسلې هغه طالبان چې د حکومت پر ضد جنګیږي او بیان ویل کېږي ورسره لیدل شوي.
تر اوسه روسیې، چینایي او ایراني چارواکو په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او همدارنګه وسلوالو طالبانو هم څه نه دی ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د طالبانو او روسیې د اړیکو د خبر تر خبرېدو وروسته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، له تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره بهتره به وي چې له افغان حکومت سره همکاري وسي نه له وسلوالو ډلو سره. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وسلوالو طالبانو ته د ایراني او روسي وسلو شتون نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو ټینګار کوي چې دوی په دې برخه کې څېړنې کوي.
منګه دې پاک لبانی څېړنې کوو او ورسره څېړنو نه به موږ خپل نظر وړاندې کوو، مګر په مطبوعاتو کې خو په دې ټینګار کوي. هغه والی صاحب او د فراه ولایت مسؤلین چې دي هغوی وایي چې ایران ورسره مرسته کوي. موږ څېړنه کوو، ګورو چې دا څومره واقعیت لري که نه لري.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له وسلوالو طالبانو سره د روسیې تسهیلاتي همکاري خطرناکې بولي او وایي چې دا موضوع به افغان حکومت ته په یو بل سرخوږي بدله سي. د دغو کارپوهانو له ډلې یوسف همت په دې باور دی چې له پاکستان وروسته له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران همکاري په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې کولای سي د سولې پر ځای په افغانستان کې د جګړې لمن نوره هم پراخه کړي.
ورزو د هیواد نورو ولایتونو ته د کونړ او جوزجان د ولایتي شورا غړي وایي چې داعش وسلواله ډله په دغه ولایتونو کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي، بلخه د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه ردوي او وایي چې په دې نامه د سیمې او نړۍ یو شمېر مافیایي او تروریستي ډلې فعالیت کوي. په دې اړه عبادالله حنانزی رپورټ لري.
د کونړ د ولایتي شورا رئیس وایي داعش ډله د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي او د خپل فعالیتونو د پرخولو په هڅه کې ده. محمد صافی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې په دغه ولایت کې درې تر څلور زره کسان جذب کړي او د جلب و جذب لاړه یې په تیزۍ سره روانه ده. ښاغلی صافی وایي که څه هم داعش ډله عملا په دغه ولایت کې تروریستي فعالیت نه لري، خو جلب و جذب یې دوی اندېښمن کړي دي.
تقریبا د یو څلور میاشتې کېږي په کونړ کې د داعش جلب و جذب ډېر زیات شوی دی، خو تر نن د دې وخت پورې یې داسې ښکاره کوم فعالیت نه دی ترسره کړی. د کشبي اورګانونو او د ولسي معلوماتو له مخې تقریبا د نیم زره او څلور زره ترمنځ خلک یې تر اوسه پورې جذب کړي دي. دې خلکو دا موږ ته هم خپله یوه اندېښنه ده.
ښاغلی صافی په دغه ولایت کې د امنیتي بنسټونو پر همغږۍ ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د داعش د جلب و جذب مخه ونیسي. په کونړ کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کونړ په ګاونډ ولایت ننګرهار کې په دې وروستیو کې دغې ډلې دیارلس تنه دیني عالمان برمته کړي چې برخلیک یې لا هم نه دی معلوم. له دې مخکې دغې ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو کسانو کورونو ته اور اچولی و چې له دې ډلې سره یې بیعت نه کوه. په ننګرهار کې تر دې مخکې هم د داعش ډلې د فعالیتونو او په وړاندې یې د پوځي عملیاتو په اړه په وار وار راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب و جذب لړۍ روانه ده. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمه صدف ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش فعالیتونه په پراخېدو دي او دغه ډله هڅه کوي چې خپلې لیکې پیاوړې کړي.
داعش د نوي کال لپاره د دغه ولایت په غرنۍ سیمو کې جلب و جذب پیل کړی و، تر دې چې ماشومان یې هم خپلو لیکو ته جذبول. اوس یې بیا خپل فعالیتونه پیل کړي او د جوزجان په قشتېپه ولسوالۍ کې جلب و جذب کوي او په دغو سیمو کې د پیاوړي کېدلو په حال کې دي.
د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري که هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش حضور مني، خو وایي چې داعش ډله عام خلک نه بلکې وسلوال طالبان خپلو لیکو ته جذبوي څو د داعش تر بیرغ لاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هاخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو فعالیتونه ردوي، خو وایي د سیمې او نړۍ یو شمېر مافیایي او تروریستي ډلې د خپلو شخصي اهدافو لپاره د داعش تر نوم لاندې فعالیت کوي. دی وایي زه دا تاییدوم هغه کسان چې د داعش نوم یې پر ځان ایښی په دغو سیمو کې فعالیت کوي، خو یوازې په نوم دي او خپلې ګټې لټوي. دوی د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تهدیدونه رامنځته کړل. په کونړ او نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دوی یوازې د پیسو د ترلاسه کولو او د نړیوالې مافیا د پام جلبولو لپاره دا کار کوي.
او بیا هم د افغانستان اړوند یو بل امنیتي موضوع د زابل ولایت والی په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو جنگلیو پر موجودیت اندیښنه څرګنده کړه. ویل کېږي د دغو بهرنیو وسلوالو په ډله کې پاکستانیان او د منځنۍ اسیا اتباع هم شامل دي چې د زابل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. صالح محمد صالح د حالاتو ته کتنه کړې.
د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې ځینې بهرني جنگیالي فعال دي. د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویل چې د تروریستي ډلو دغه اړوند غړي د خاکي افغان ارغنداب او د چوپان ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي.
دلته لشکر جنگوي او نورې غړي چې تروریستان سره ارتباط لري، د نړیوال تروریستان سره، د پخاسو د دای سره، وایي دلته حضور لري په مختلفو ځایونو کې، ولی مستاسي واحد ځای نه لري، دوامدار مرکز نه لري.
شغلی افغان مال ویل هغه اطلاعات چې ور رسیدلی د منځنی اسیا جنگیالي همچی پاغو کې تاجکستانیان او ازبکستانیان هم شامل دي په زابل کې حضور لري. د دغو جنگیالیو د شمیر پاړه زده نقیز ارقام وړاندې سوي دي. د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال غلام جیلانی فراهیم پوښتلی
د کشفی او استخباراتی معلوماتو یا هم د خلکو د شفاهی معلوماتو پر اساس تر درې سوه زیاتې کورنۍ په خاکی افغان د ارغنداب په دو لرې پرتو سیمو یا هم د دایچوپان په ځینو سیمو کې موقعیت لري.
خو د زابل والی وایي په دې ولایت کې د فعالو بهرنیو جنگیالیو دقیق شمیر معلوم نه دی. تر دې مخکې هم په زابل کې د بهرنیو جنگیالیو په ځنګړي ډول د لشکر جنگوي العالمي د تحرکاتو راپور ورکول سوی دی. دا یو سختریزه پاکستانی ډله ده. دې ډلې چې ډیری غړي سنیان دي په پاکستان، بیا په ځنګړي ډول بلوچستان ایالت کې پر شیعه اقلیت حمله کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس په تیر ډسمبر کې د دې ډلې د یو ویان علي بن صفیان په حواله راپور ورکړی و چې د دې ډلې مشر یوسف منصور خراسانی په زابل کې لیوي وسلوالي حمله روغوت. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال وایي لسیمی د ور رسیدلو اطلاعاتو له مخې هغه بهرني جنگیالي چې هویت مشخص نه دی له فرضي کرښې زابل په ځنګړي ډول ستراتیژیکي ولسوالي خاکي افغان ته وړي. د پوځي چارو تحلیل کوونکی عبدالحبیب انډیوال چې په اصل کې د زابل دی وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ له پوځي عملیاتو سره جوخت ګڼ بهرني وسلوال زابل ته ورغلل.
دوه کاله مخکې چې پاکستان په سرحداتو کې عملیات شروع شولو، په هماغه بالا خارجیان چې په هغې کې اکثریت ازبک او چچنیان او عربان دي او خپله پنجابیان هم ورسره دي له فامیلو سره، یو ځای د شمالزوی ولسوالۍ د ناوې او ګیلان د منطقو له لارې نه ځانونه خاکي افغان ته ورسول سي فعلا آزاد ګشت و ګذار کوي د خاکي افغان په مناطقو کې.
دوه کاله مخکې د زابل د سولې عالي شورا مشر داود ګلزار ازادي راډیو ته ویلي و چې په لشکرې طیبه او لشکرې جنگوي پورې مربوطو وسلوالو په خاکي افغان ولسوالۍ کې د 22,000 مسافرو په تشتونې کې هم لاس درلود. په ولسي جرګه کې د زابل وکیل عبدالقادر کلاتوال وایي چې ځینې جنگیالي هلمند او په شمال کې فاریاب ولایت ته انتقال سوي دي. د پوځي چارو شنونکی انډیوال وایي معلومه نه ده چې په زابل ولایت کې فعال جنگیالي په راتلونکي کې څه پروګرام لري.
پلان معلوم نه ده چې دوی آینده پلانونه څه پلانونه لري، آیا له دې ځایه کوم بلې منطقې ته ځان رسوي او که په همدې ځای کې د زابل په چار اطراف او د غزنی په ساحو کې کوم عملیات په نظر کې لري. خو فعلا بودوباش ثابت ده ورې ازادانه گشت و گذار کوي او تقریبا اکثریت خارجي اتباوي دي چې له فامیلو سره یو ځای راغلي.
د امنیت امر سمنوال غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته ویلي که څه هم د دغو بهرنیو جنگیالیو حضور د اندېښنې وړ دی، خو د دوی په وړاندې د ده په خبره چې ځینې اقدامات سوي دي.
په راتلونکي پسرلي کې شاید ځینې ستونزې پېښ شي، دوی له هغه ځایه تنظیم او ګمارل کېږي. اروزګان، غزنی، پکتیا، پکتیکا ته لېږل کېږي. هڅه کوو چې په همدې ژمي کې هلته پراخ عملیات وکړو چې دغه ساحې د مخالفانو او بهرنیو اتباعو له حضوره تصفیه شي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال وایان برید جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو وختونو کې په زابل کې د دولت د مخالفو ډلو په وړاندې عملیات سوي او اوس هم ځینې عملیات روان دي.
موږ پلان لرو او پروګرامونه مو دا دي چې په راتلونکي کې هیڅ ولسوالۍ ته هم د کومې ډلې لخوا امنیتي ګواښ متوجه نه وي. په زابل کې مو اوس هم عملیات روان دي او هغو سیمو ته چې تهدیدات پکې شته وار رسیږي. خپلو خلکو ته چې په هر ځای کې وي ځان رسوو.
تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وه چې په نړۍ کې د 98 تروریستي ډلو له جملې شاوخوا 40 یې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعالیت لري. نیکلسن ویلي وه هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
د زابل ولایت په اړه مو د بهرنیو وسلوالو د جنگلی پر موجودیت اندیشنې واورېدې او په دې سره څلور بجې د قصو ملالی بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دوی په خپل وخت خپلې چارې سرته رسولې دي. په سریپول ولایت کې یو طالب په لاس جوړ شوی ماین په چاودنه کې له څلورو زامنو سره یو ځای په خپل کور کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت په اخچې ولسوالۍ کې د سمیرا په نوم یو 8 کلن نجلۍ خپل ځان وژلی دی. ایران وایي د سوریې د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی. دغه مذاکرات تر راتلونکي اونۍ په قزاقستان کې کیږي. او چین ویلی چې د اوکراین سیاسي کړکیچ د حل لټولو لپاره مثبت رول لوبولو ته چمتو دی.
تاسې ازادي رادیو اوري. دوستانو یو بهرنی مطلب هم لرو چې وروسته برسي. لومړی د افغانستان په اړه یو بل راپور لرو. د افغانستان ولسی جرګې نن د 1995 کال وروستۍ غونډه وکړه او په ژمنۍ رخصتۍ ولاړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تیر یو کال په ترڅ کې 245 عمومي غونډې او 40 مسودې درلودې. دا چې ولسی جرګې په تیر یو کال کې نور کم کارونه ترسره کړي. له خان محمد سیند څخه اورو.
د قوانینو، مقررو، فرمانونو او لزینو هیوادونو سره د اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پروتوکولونو تصویبول، د دولتي چارواکو استجوابول او استیزا کول، د کمیسیونونو ځانګړو غونډو ته د چارواکو رابلل او داسې نور. د ولسی جرګې د روان تقنینی کال د اجراتو په راپور کې شامل موضوعګانې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دغه کارونه دوی په 450 عمومي غونډو کې ترسره کړي دي. د جرګې لومړی منشي عبدالروف نعامی وویل چې ترتیب شوی راپور د ولسی جرګې د روان لمریز کال د سنبلې له نیمایي څخه د جدي تر 1.5 پورې اجرات بیانوي.
ولسی جرګې جامان 54 جلسه را
ولسی جرګې ټولی 450 غونډې جوړ کړي چې 15 استهزایا، 9 استجوابیا، 8 استماعیا، 2 پټي او 10 شادي غونډې کیږي.
په راپور کې دا هم راغلی چې ولسی جرګې په قانوني برخو کې 40 مسوبې لرلې چې د 3 قوانینو، 40 تقنینی فرمانونو، د 1390 لمریز کال د بودیجې او د ښځو پر وړاندې د زورونې د منع د قانون تصویبول او له ځینو هیوادونو سره د همکاریو 40 موافقې او د چابهار د بندر تفاهم لیک او داسې نورې پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ولسی جرګې په دغه کال کې 14 وزیران استیزا کړي چې 8 وزیران پکې د پراختیایي بودیجې د 80% د نه مصرف له امله سلب اعتماد شوي دي. د راپور په یوې برخه کې دا هم راغلی چې ولسی جرګې ته ځینې ورسپارل شوې مصوبې د دولتي ارګانونو لخوا د بشپړېدو په مقصد بیا بیا رد شوي هم دي. یاد جرګه د چهارشنبه په ورځ د روان تقنینی کال د ژمي په 45 ورځنیو رخصتیو تعطیل شوه. ځینې افغان کارپوهان وایي چې ولسی جرګه ستر قانوني واک لري خو تر ډېره حده نه ده توانېدلې چې د قانون د پلي کولو په برخه کې پر اجرایه قوې فشار راولي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
ولسی جرګه په خپل دغه آخر کال کې تر ډېره حده پاتې راغله. دوی ونسو کولی چې هغه صلاحیت چې اساسي قانون کې ولسی جرګې ته ورکړل شوي هغه اعمال کړي او د اعمال نه دفاع وکړي. ډېر مسایلو کې دوی امکان د دې درلوده چې اجرایه قوه له بېلاریتوبه وکاږي مهارې کې دا کار ونسو کولی وي نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری خلک وایي چې د ولسی جرګې ځینې غړي د دې پر ځای چې د خپلو موکلینو ستونزې هوارې کړي په خپلو شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په روان کال کې د دغه جرګې ډېری مهمې غونډې د نصاب د نه پوره کېدو له امله نه دي جوړې شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هیلمن مشتلی کلی دی چې د خلکو استاذ دی له خلکو سره ووسی نه بل ځای البته د خپل سیمانه ده شو دل چې تک ولایت خیر اتل کلی دی. یار محمد زهیر د کندهار ته معروف ولسوالۍ خلی کلی دی چې افغان ولس مشر دی په شایسته وطن کې سول راولي. محمد عارف وفا د هلمند مرکز لشکرګاز خلی کې چې پاکستان دل تل د افغانستان سره دوه مخه سیاست چلوي باید افغان حکومت نور د پاکستان څخه په امید ونه وسی. د غرض محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت خیر اتل کلی چې ولسمشر غنی باید داعش ریشې د افغانستان څخه وباسي او کې ونه باسي ډېرې بدې پایلې به ولري. او دوستانو تر یوې لنډې وقفې وروسته به یو بهرني مطلب ته ورسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په وروستي ورځو کې یو شمیر بندیان او بخښل او د یو شمیر نورو د قید موده یې لږ کړه. په بخښل سوو کسانو کې هم یو هغه سرتیری دی چې د امریکا پټ او حساس اسناد یې ویکیلیکس ته سپارلی وو. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه پوځي د قید موده کم کړه چې ویکیلیکس ته د امریکا د دولت پټ اسناد ورکړي وو. پخوانی برادلی مینینګ او اوسنی چلسی مینینګ چې په 15 کال باندې محکوم شوی خپل جنسیت بدل کړی دی. برادلی مینینګ چې له جراحي عملیاتو وروسته خپل جنسیت بدل کړ پر ځان د نجونو نوم چلسی مینینګ کې شو. اوباما د خپل ولسمشر په وروستیو ورځو کې 14 تنه بخښلی او د 209 تنو نورو د قید موده یې لږه کړې ده چې په حقوق کې یو هم 9 کلنه مینینګ ده. مننګ به د می پامیاش کې خوشی شي. وروسته لدی چې مننګ ویکیلیکس ته د ولکه حساسو ډیپلوماټیکو او پوځي سندونو په سپارلو اعتراف وکړ د 2013 میلادي کال په اگست کې محکوم شو. د دلالوري ویکیلیکس ته په سپارل شویو او خپرو شویو اسنادو کې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه حساس معلومات هم شامل دي. د ویکیلیکس مؤسس جولیان آسانش د امریکا د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر له کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی. نوموړی په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده او د جنسي تیری تور هم پرې پوري شوی دی. د دې اکوادور له سفارت نه وسی ځکه چې ویریږي چې د بریتانیا حکومت به امریکا ته وسپاري. مننګ په پوځي محکمه کې تر محکومېدو وروسته د نارینه په زندان کې بندي شو او یو موده کوټه قلفي وو. په دې موده کې 2 د ځان وژلو هڅه کړې ده. فعالانو ویل چې د مننګ لپاره د بند ټاکل شوې موده تر اندازې زیاته ده او وروسته لدی چې د خپل جنسیت بدل کړ له روحي نظره هم تر فشار لاندې دی. خو د اوباما اعلان د ډیرو لپاره حیرانوونکی و. اوباما د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو په خاطر د روسیې پر استخباراتي ادارو بندیزونه لګولي. د ډیموکرات ګوند ځینې ایمیلونه هم ویکیلیکس خپاره کړي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه روان حالات د ازادي رادیو خاوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشان تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12:15 او د اف ام پر 13:15 سپه خبرونه لري او کولای شئ موږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري کای اسانتیا لري. نو پته مو د ازادي رادیو ورسي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم کولای شئ زموږ مطالب او تحلیلونه اول ولی مننه چې تر اوسه موږ خبرونه واوریدي او را سره وي خو لا هم خبرونه پاتې ده. دوه ونیز پروګرامونه لرو. د سپورت پروګرام به ورسته راسي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق یا یونیسف او د ازادي راډیو ګټ پروګرام واوري.
امنیت او سالم چاپیریال
واړه او روغتیا
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
نن د انسان په بدن کې د وینې د کمښت لامل پسی ستونزو وقایع
او درملنی غږیږو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. هغه په پیل کې د انسان په بدن کې د وسپنې پاکل غږیږي.
زما نوم ډاکټر محمد آغا نوابزی دی، وزارت صحت عامه سره د تغذیه په ډپارټمنټ کې کار کوم. وسپنه خپل یو منرال دی، د وجود د وینې په یو برخه کې چې سره حجرات دي، دغه په ترکیب کې یو بل ماده ده چې هغه د هیموګلوبین وي. دا د هیموګلوبین په ترکیب کې یا دغه په جوړښت کې ځای لري، یا دغه یو جز دی چې خپل دغه هیموګلوبین بین زموږ د سګونه اکسیجن اخلي، د وجود حجرات ته انتقالوي، ترڅو په وجود کې هغه میتابولیک پروسې یا هغه غذایی مواد چې موږ خوړلې زموږ په حجراتو کې، ترڅو هغه تجزیه شي په انرژي او بو او کاربن ډای اکسایډ باندې تبدیل شي. دا په هغه کې یو مهم رول لري، او همدغه هیموګلوبین چې دی دا بیا خپل هغه تولید شوی کاربن ډای اکسایډ چې دی دا د حجراتو نه اخلي، سږو ته راوړي، د سږو د لارې په هر تنفس کې چې موږ تاسو تنفس اخلو، په دې کې اکسیجن موږ تاسو وجود لزی او دغه مقابل کې کاربن ډای اکسایډ ورکوي.
او بیا دغه دی وسپنه کمښت د کوم عمر په انسانانو کې احساسيږي؟
د اوس پرې کواله د ژوند لمړی ورځ نه د ژوند تر اخیره ورځې پورې په دوړ جنسونو کې، یعنی په بنارینو کې، په خزینو کې رامست کیږي شي. د دوړ جنسونه مساوي اندازه باندې دغه کولای شي متاثر کولای شي. بیا هغه خلک چې د وینې په کموالي باندې زیات تخته کیږي، یا زیاتو ته مساعد دي، یا زیات اسی پذیر دي، هغه حامله مورګانې او شید ورکون کې مورګانې دي، ځوان انجونی چې د عمرونو تر لسونو تر نونو سکولو پورې وي، او بیا هغه خلک چې غوي غذایی رژیم موس پنهونه لري، نو دغه خلک ډیر سی پزیر دی، نه ډیر په دوس باندې په کموالی او بل خصوص په کمخونه منښت کی.
دا څومره خطرناک کیدلی سی؟
د وینې کمواله یا کمخونی په دوړ جنسینو کې خطرناک دی. خزینه طبقه کې د دې هغه ناوړه پیخي چې دی د نسبت په نارینه باندې زیات دي. غوړې تاسو بلیدلې وی شي، نه یوازې د وس باندې کمواله، بلکې د دې سره په څنګ کې د فولیک اسید کمواله. دا دوړ هغه ماده دی، یعنی وس پنه یو منرال دی، فولیک اسید چې د بی ویټامینونو د جملې څخه ویټامین دی. که د فولیک اسید کمواله په وجود کې رامېز شي، بل خصوص په هغه خوندو کې چاغوی حمل اخلي. زه به دغه یو مثال درته وایم چې موږ ورته د عصبي ټیوب نقیصه وایو. کله چې ماشوم موزیږي، نو دغه په ملاک کې یو راوتلې دانه غوندي وي چې هغې ته په طبي سلام سپینه پایفیډ وي. یا ځینې ماشومان دي چې هغوی بیخي په ولادي شکل باندې د هغوی دماغ موجود نه وي. دا د فولیک اسید د کموالي هغه جانبي عوارض یا هغه ناوړه پیښې دي. د اوسپنې کموالی په مورګانو کې زیاتره دغه مړه ولادتونه چې کیږي، یا انسدادي ولادتونه چې هغه په نارمل شکل باندې ولادت صورت نه ځي، ورکېږي، بالاخره هغوی سیزرن کیږي او د هغوی ماشوم په عملیات باندې پیدا کیږي. دغه وړه پیخې دي چې د وسپنې فولیک اسید د کموالي له کبله په خوځو کې رامنځته کیږي.
بله، په کوم عمر کې چې یو څوکی باید د وسپنې د کمخ نه مخنیوي وکړي یا درملنه وکړي؟
د وسپنې د کموالي یا د وینې د کموالي هغه خو وخت چې دی مونږ ورته د ژوند لمړنۍ ورځې وایو، یا فرست 1000 ډیز، یعنی حمل لمړنۍ ورځې نه د ولادت نه وروسته تر 2 کلنۍ پورې دغه تقریبا زر ورځې دربر نیسي. دغه یو ډیر ښه سلاوي چې وینډوز اف اپورتونټي یا د فرصت یو ګرځي. نو مونږ کولای شو چې په دغه وخت کې د حمل په دوران کې مور خه تغذیه شي، متوازن غذا څخه استفاده وکړي، د مختلف غذایی موادو څخه استفاده وکړي. زمونږ دغه پروګرام، دغه د ویبز برنامه چې دا، یا دغه د وسپنې فولیک اسید هفتواره برنامه چې اوس په هلمند کې مکتبونو کې شروع کړی ده، دا دوه هدف لري. یو لنډمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې هغه بین نسلي سیکل یا هغه کړی چې په وراثت باندې کمخونی د مور نه ماشوم ته پیدا کیږي، دغه سیکل یا دغه زنجیر ماتول دي.
تاسو ته ضرورت ولیده او له څه وخت را په دې خو تاسو په ښوونځیو کې دغه پروګرام پیل کړی دی چې نجونو ته دغه د کمخونی د درملنې لپاره ټابلیټ ورکړي؟
په 2013 کال کې د وزارت ستامي د تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې په ځوانو نجونو کې تقریبا 10% د وسپنې کمواله موجود، کمخونی موجود و، او په ښځو کې تقریبا 40% او په ماشومانو کې تقریبا 45% کمخونی موجود و. نو همدغه د دې سبب شو چې وزارت ستامه تقریبا 2 کلو رئیس په تلاش کې و د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي. بلاخره د یونیسف محترم ادارې په مالی مرسته د وزارت معرف سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامې لارې بعد دغه پروګرام، هفتوار پروګرام، نو اوسپنې فولیک اسید ورکولو هفتوار پروګرام، اول په دولتي مکتبونو کې او په دویم قدم کې بغیر دولتي مکتبونو کې کوشش کوي چې دغه پروګرام په ټولنه کې هم هغه انجونو ته چې هغوی د اوسپنې او فولیک اسید د کموالي سره مخامخ دي، کوم خنې د خطر سره مخامخ دي، په ټولنه کې هم دغه پروګرام شروع کوو. چې دغه پروګرام یو وقایوي پروګرام دی. تاسو ویل درملنه، د درملنه لپاره موږ نه ورکو، که چېرته یو خزینه زده کوونکی په کوم خنې منښتوي، هغه په د اوسپنې فولیک اسید یو ټابلیټ په هفته کې ورکولو سره دغه معالجه نه کیږي هغه باید د کلینیک للارې سي مرکزو للارې لاړ شي هلته هغه خپله وینه معاینه کړي یا دغه هیموګلوبین کچه معلومیږي چې په کوم اندازه باندې د وینې کموالی دغه دی هماغه د هیموګلوبین د اندازې د کموالي په اساس باندې هغه معالج ډاکټر هغوی ته درملنه شروع کوي. زموږ پروګرام چې دی دا یوازې د وقایې دپاره دی. په 2013 کال کې چې کومه سروې شوې په هغې کې په دغه ځوانو نجونو کې د کمخونې اندازه 1% منه ورکوي چې په هر درې نجونو کې یوه نجونه چې دا په کمخونې باندې اخته وه. نو سیاتامي وزارت دا خو ګڼله چې دغه پروګرام چون په مکتبونو کې زیاته کتل همدغه عمر خلک موجود وي نو اول دغه پروګرام موږ د ښوونځیو نه شروع کړو او وروسته د هغې نه بیا موږ دا ټولنې ته غځو.
هغه نجونې چې همدا اوس دوی په کمخونې باندې اخته دي هغو دوی ته هم په اونۍ کې همدا یو ټابلیټ ورکول کېږي که نور درمل نه کېږي.
هغه نجونې یا هغه کسان چې په هغه په کمخونې باندې اخته وي د دوی کمخونې تشخیص شي، یعنی د هغوی د وینې هیموګلوبین په لابراتوار کې معاینه شي او دوی په کمخونې باندې اخته وي، دوی د پر هفتوار یو ټابلیټ کفایت نه کوي. دوی باید بیا هره ورځ 80 ملی ګرام وسپنه او 400 مایکروګرام فولیک اسید واخلي تر درې میاشتو پورې. نو یعنی هر میاشت دوی د وینې اندازه کتل کیږي تر څو دوی د کمخونې د حالت نه راوځي. دغه پروګرام چې دی د په هفته کې یو ټابلیټ شي دا یوازې وقایې لپاره دی.
بله، په ښوونځي کې چې کله تاسو دغه ټابلیټ زده کوونکو ته ورکوي آیا دوی خوري ممانعت نه کوي؟
خوشبختانه چې دغه زمونږ برنامه دغه پروګرام موږ په دوه فیزونو کې شروع کړي، په دوه مرحلو کې، په لومړۍ مرحله کې په 14 ولایتونو کې تر اوسه پورې تقریبا یو کال کې چې دا پروګرام په دغه مکتبونو کې په دغه 14 ولایتونو د انجینرو په مکتبونو کې البته شروع شوی دی. تر اوسه پورې داسې جدي ستونزه یا داسې یو کوم پیښه نه رامنځته شوی چې یو شاګرد د اوسمنې فولیک اسید د ګولیو د اخیستلو څخه انکار وکړي.
بله، څنګه بیا دغه دوا ورکول جانبي عوارض خو نه لري؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې هر دوا جانبي عوارض لري، یعنی که خط تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري، په څنګه کې منفي تاثیرات هم لري. خو د اوسمنې فولیک اسید د ګولۍ د ورکولو جانبي عوارضو په ارتباط به زه تاسو صرف وایم چې یوازې دلبدی، یعنی زړه بدواله، د معدې سوزش او په ځینې وخت کې د غایته موادو د رنګ تغییر کول دا هغه جانبي عوارض دي چې د دې سرام په هر چا کې نه یوازې 2% خلکو کې شاید دار رمیته شي، خو بیا هم دغه جانبي عوارض دا سینې ګران کوون کې جدي نه دي،
یعنی خطرناک
نه دي. ک د ګټو سره کوم قیسه کو دغه په برتله هیڅ شنه دي.
اڅنګ په دې وټ ونی ګو چې دغه دیوینې کمښت اصلا رامنځته نسی.
د وقایې لپاره یا د جلوګری لپاره د سیتامي وزارت د تغذیه ډپارټمنټ دوه ډول ستراتیژي لري. یو ډول ستراتیژي چې دی لړمحاله دي، شارټ ټرم یا لړمحاله ستراتیژي دي، چې په غی کې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې ورکول دي په صحیح مراکزو کې حامله مورګانو او شیدی ورکونکو مورګانو ته چې هغه هر ورځ ورکول کیږي. همدارنګه د 15 کلونو کم ماشومان ته هم کدوې جرته په کم خونې باندې اختوي هغه ته ورکول کیږي. یو چې دی اوګد محاله یا دغه پروګرام د ما چې ته ویل د اوسپنې فولیک اسید هفتوار پروګرام چې مکتبونو کې دی، دا یو بل د جلوګیری یو موقتی لاره ده، لړمحاله لاره ده. خو موږ تاسو مخکې لیدل چې په کم خونې باندې اخته شو باید موږ هغه د اوګد محاله ستراتیژیو څخه یا کړنو څخه استفاده وکړو چې په هغه کې موږ فورټیفیکیشن یې سازی وته وي، یعنی د غنی شو غذایی مواد څخه استفاده وکړو چې په افغانستان کې فی الحال درې ډول مواد غنی کیږي چې په هغه کې وړه شامل دي، پکې غوړي پکې شامل دي او پکې ایډلوریک مالګه شامل ده. نو کله دغه ټول هغه کوچنی غذایی مواد مایکرو نیوټرین ورته ویل کیږي لکه اوسپنه شو، فولیک اسید شو، ویټامین ای، ویټامین ډی، آیودین، دغه په دغه غنی شو غذایی موادو کې دا پکې اضافه کیږي. دغه څخه موږ په دوامدار ډول باندې استفاده وکړو هیڅ کله موږ په کم خونه باندې نه اخته کیږو.
بله، څنګه به یو څوک په دې پوهیږي چې هغه خونه ده؟
د کمخونی قاطی تشخیص په لابراتوار کې د هیموګلوبین د ټیسټ په سمند سره کې خو بیا هم ځنې اراز او علائم شته، یعنی ځنې نخې نخانی شته چې کدا غ په کوم کس کې موجود وي هغه کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو دوی ته درملنه شروع شي. چې د دې ټولو نه مهمه خبره چې دا خصافت یا د رنگ پیکواله ده، بل خصوص د سترګو په داخلي برخه کې یا په نوکانو کې دغه ځکه خصافت موجود وي، د لاس په ورغو کې قدم غو ګردا د نورمالو خلکو په نسبت باندې دوی خاصه معلوميږي، پیکا معلوميږي. اغه نه علاوه نور ځنې اراز علائم دي، مثلا مکرر سردردي، یعنی دوامدار سردردي معلوميږي، فزیکی کار کې وړتیا دوی نه لري، په متعلمینو کې یا په شاګردانو کې بل خصوص به په وناسو کې دوی په غزده کړ کې مشکلات لري، یعنی فزیکی کار توانایي نه لري، د انرژي د کموالي له کبله د اغه اراز علائم دي کدا په غوي کې موجود وي چې دا په ځان فکر وکړي چې دا په کم خونه باندې نه
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
د لوبو له میدانه
over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوب له میدان خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي په روانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه او ترڅنګ به په افغانستان کې د مویتای فدراسیون د فني مرستيال جمیل محمدی سره مرکه واوري چې د مویتای لیگ په اړه معلومات را سره شریک کړي
پاسا کال دا ډیر فشانس دي دا نوې ورزشکاران نوې ستري چې موږ دا جامعه ورزشي کې معرفي کوو ډیر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نورالحق ملکزي سره هم آشنا سي
نو پاولنی کزیم چې اول 50 اول سنچری اول 150 رن جمع کړی دی په افغانستان فورډ فرست کلاس کې
د خبرونه په وروستي شیبو کې به د فوټبال ملي ټیم د لاسترړونو په اړه معلومات تر سره شریک کړو لمر سره اوسي په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لسهر ګل امیر زست خووري امیر زست خبرونه ته په خیر اغلی محترم اردوونکو امیر زست به وای چې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه څه دي او راته به وای چې د کابل واوري او سړی هوا به د سپورت پر چارو ناوړه اغیز نیوي کړی
مننه کاکړ صاحب کڅه هم چې په مرکز کابل او زینو غولیتونو کې چې په کې واور ده یا بارانونه وري یا په اسمان درز ده یو څه سپورتي چارې ټکنې کړې دي خو بیا هم هڅه کوي چې په هر حالت کې یو د سپورت ګرن مینوالو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سپورت په برخه کې یو څه برابر کړو د ځل محمد څخه کړې چې په خبری برخه کې یو څه موضوعات لزان سره ولرو غوړو چې اوریدونکو ته خبر کړو دا چې په دې خبرونو کې موږ سره څه دي ځینې موضوعات دي لکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړی لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او تو توپونو په توپیر سره ماته ورکړه چې دا هم یو ډیر پزړه پوری خبر ده بل د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ملي ټیم سره د سیالي په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیل ټیم چمتواله روان ده او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلونو لوبغاړو د ټیمونو غوړه لیک تل شو دا هم په خپل ذات کې یو پزړه پوری خبر ده د تور تنور مسایل هم په خبرونه کې درو زی وای ما او تاسو یو درنه وريدونکو را سره په ګډه واره
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړی لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او تو توپونو په توپیر ماته ورکړه افغان ټیم د ایرلند لخوا 125 کړي منډې په 19 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړي د افغان ټیم لپاره په توپ چونه کې امیر حمزه محمد نبی ساحل او راشد ارمان دوه دوه وکټي واخیستې په توپ وهنه یعنی بیټنګ کې هم محمد شهزاد محمد نبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړي تمه ده چې افغان ټیم سبا له قربا متحده عربی اماراتو سره مخامخ شي له هغې وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نمیبیا سره وکړي د صحرا جام کرکټ شل ورځې سیالۍ د متحده عربی اماراتو په قربتوب د کرکټ نړیوالې شورا د اتو دویمه درجه هیوادونو ترمنځ روان دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل ورځو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کټګوري لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 15 رتبې ته سعود یعنی ښکته شو د دغه راپور لمخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 155 رتبې ته راټیټ یعنی سعود وکړ د نړۍ د غوره ټیمونو وروستۍ لیست د جدي په 28مه د فیفا لخوا اعلان شو په دغه راپور کې راغلی چې افغانستان 109 امتیاز لري او د نړۍ په 155 مکان او د آسیا په 28م مکان کې ځای لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویلي وو چې فیفا دغه راپور د هیوادوالو د سیالیو په اساس نشروي او هر ځل د ټیمونو سعود یا سقوط تخیر کوي د یادولو وړ ده چې د فیفا د کټګوري راپور هر میاشت یو وار نشریږي د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال د ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیل ټیم چمتواله روان ده د شاهین اسماعیل ټیم روزونکو مشتبه فیض ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه دوه ټیمونه خپل لومړی سیالي د جنوري په 13مه په تاجکستان کې ترسره کړي ټاکل شوی چې دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلونو لوبغاړو د ټیمونو غوړه تل شو د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نورزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د یاد ولایت د لسو ټیمونو ترمنځ تر سره شوی چې د پامیر ټیم اول سرخ پوشان دوهم او د اریانا ټیم دریم ځای خپل کړ خاغلی نورزی زیاته کړ چې له دغو سیالیو څخه هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لملتیا مو مننه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤول وایي چې د مویتای لیگ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله وړتیا وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی آزادی راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو څخه به څلوېښت لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالیو ته معرفي شي. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي محمدی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه پوښتلې دي. ښاغلي محمدی وویل
دا مسابقه اوس په درېم هفته په مرحله کې رسیدلې دي. په دغه هفته کې انشاءالله دا د نو ځوانانو د 15 کالونه ټیټه او ورزشکاران مسابقه فاینل کې دي. انشاءالله په دغه هفته کې خلاصې کی.
محمدی صاحب کدار ته وایي چې د خزینه لوبغاړو سیالي به څه وخت پیل شي؟
د انجونو سیالي انشاءالله په دغه هفته کې چهارشنبه په ورځ کې اولین لومړی جلسه دی چې دا ورزشکاران معرفي کیږي. له خیر سره په بل هفته کې دا مسابقه شروع کیږي.
د افغانستان په مویتای سیالیو کې څومره لوبغاړو ګډون کړي او تاسو څو لوبغاړي د کورنیو سیالیو لپاره انتخابوي؟
په دغه مسابقه کې څلور سوه ورزشکاران ډیر په دغه کې اشتراک کړي دي او موګه په دغه کې لسلوېخت ورزشکاران ډیر انتخابو. په دا ټول وزنونه کې په دا څو کټګوري کې ان شاء الله سبیا د ملي مسابقه کې اشتراکي او د سکل موک د کابل قرباني مسابقه نن دی نیولې. سه دغه لپاره موږ دغه مسابقه د هغه ورزشکاران سه جديدان معرفي کیږي دغه موږ په د ملي ټیم کې اشتراکي.
محمدی صاحب غواړم د ورسته پښتنې په توګه پښتم چې تیر کال په پرتلا د مویتای سیالیو څومره پرمختګ کړی او څه لاسته راوړنې لري؟
دغه لاسته راوړنې څه کال له جهانی مسابقه نه د افغانستان ملي ټیم ورزشکاران راوړې دي او دا څلور کسه په جهانی داوري دوره کې معرفي کړي دي. دا ټول هغه مخته د افغانستان هغه لاسته راوړنې دي چې موږ دا په هغه کې ورک کړي دي او دا په دغه مسابقه کې له نور کالو کې ورزشکاران په کابل کې سمو خرامانی مسابقه نیولا. دا ورزشکاران ټول اشتراک کول او دا دومره شانس نه و داغه نوی ورزشکاران وته وسه کال دا ډېر ښه شانس دی دا نوی ورزشکاران نوې سری چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو. دا نوښت دا ډېر شانس دی او ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو. دا په دغه کې ډېر له څلور سو ورزشکاران په دغه سیالۍ کې اشتراک کړي.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې ل نور الحق ملک زی سره شناسی.
نور الحق ملک زایما د افغانستان د شروعونو برتم جن نسکلانو ملي لوبډله په ورلد کپ کې کپتان او هغه نه بس د ا ټیم لوبډله لوبغاړه بیا ملي ټیم لوبغاړه او اوس فلن هم په ا ټیم کې لوبډله کې لوب وکوم او په زنون په کچه باندې د بند امیر په لوبډله کې لوب وکوم. کرکټ خو ټول خې خاطري خو هغه میچ چې موږ افغانستان ته ګټله هغه موږ ته ډېر زیات خاطري او داسې د قطر په خلاف باندې ما یو شپې دغه درې شپې منډي کړې و چې هغه باندې موږ میچ ګټله او ورلد کپ ته پېتلی و. نو ریبان ډیر زیات خوشاله یم. پرني کرکټ کې البته ډیر خلک لوبغاړي دي ټول خلک کرکټ کوي خو زما هم دا کم ایوریج دی د ون ډے یا د فور ډے چې کوم دی هغه د ون ډے زما دوه شپې تم د اوس پولایتي کې دغه ایوریج او په افغانستان چې کله فور ډے یعنی ډومېسټک په فرست کلاس په اول ځل باندې افغانستان کې دغه شو نه پاول نه کزیم چې اول 50 اول سنچري اول 150 رن زما کړی دی په افغانستان فور ډے فرست کلاس کې.
درنو دوستان اوس مهال په سټوډیو کې مرزی احمد زیرا سره مل ده. احمد زیرا صاحب خبرونه په خیر اغلی او که راتوایست چې د افغانستان فوټبال فدراسیون په تیر 2014 کال کې څه لاستړون دلودي مهرباني.
بلې سلام قدر مون اوریدونکو. کاکړ صاحب لکه سرنګ چې ته هم د فوټبال فدراسیون لاستړون ته اشاره وکړه ما سوشې بمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مسولینو سره تماس ونیو او هغوی ویل چې موږ هڅه کوو چې 2014 کال کې سمره لاستړون چې موږ درلودي په 2018 کال کې د هغو لاستړون ریکارډ مات کړو او همدارنګه په دغه کال کې په ډیر بریا سره وزلیګو چې زه به د لاستړون په جلا جلا ډول له قدر مون اوریدونکو سره شریک کړم. په تیر یو کال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لاسته راوړنې، په 2018 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام دوهم پړاو ته لار موندنه، او په دغه کال کې د جنوبي آسیا سیالۍ کې د نایب قهرمانۍ جام خپل کړ. په همدغه کال کې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د اولمپیک په ساحلي سیالۍ کې څلورم ځای هم ترلاسه کړ. د آسیا ساحلي اولمپیک په سیالۍ کې د افغانستان فوټبال ساحلي ټیم څلورم مقام خپل کړ، او تر څنګ په هرات ولایت کې د فوټبال استډیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه راز په 2018 کال کې د افغانستان غوره لیګ پنځم فصل په لاره واچول شو. په دغه کال کې د 25 څخه زیاتو ولایتونو کې د لوبسري او مربیګری کورسونه جوړ او په فعالیت پیل وکړ. په دغه کال کې د قرغزستان په سیالۍ کې د افغانستان فوټسال ټیم اتلولي خپل کړه، او تر څنګ په امریکا کې د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو ټیم اتل سو. همدارس د سوپروتوکا په سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سریلانکا سره 22-0 پر وړاندې بریا، او د آسیا په کچه په لسو غورو روزونکو کې د حلیم آغا شیرزاد شاملېدل هم یوه ستره لاسته راوړنه ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ردبندۍ له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 5 رتبې ته صعود یعنی ښکته شو. د دغه راپور له مخې افغانستان په 2018 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو، او اوس 150 رتبې ته راټیټ یعنی صعود شو.
د لوبل میدانه سپورتي ځنګړي خبرونه محترم اوردونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرم. د خدای پامان.